افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې یو سات خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی یو غړی وای په قطر کې باندې هم امریکا یو نور لور سره خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه به یې افغانستان په ګټه وي.
یو شمېر سیاسي موضوعاتو باندې به هم خبري وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په کابل کې بیا نن یو شمېر خزو په یوې اعتراضیا غونډه کې خپل حقونه غوښتنه وکړه. د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې په یو روختون کې مړ شو. د عبدالقادر خان د هیواد په اټومي پروګرام کې څه ونډه لرله له یو افغان اټوم پو سره مو مرکه کړي.
ډاکټر قادر خان په اصل کې یو میټرولوجیست په تاسو فزیک پو نه ده.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکوښو ځانو د لټي خبرونه هم مهروي خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره ام پیلو.
طالبان وی په قطر کې له امریکایي لوري سره خبرې مهمې دي. یونیسف د ماشومان او شوزو د حقونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. ایران وی 160 کیلوګرامه شل فیصد غنی سوي یورانیم لري. د طالبان حکومت وای په قطر کې د دوی باسونه بل نړی سره د شو اړیکو زمينه برابر کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یو ډله له پرون رئیس له امریکایي لوري سره د قطر پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخته ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون بغړی احمد الله وسیق د دغه خبرو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څټول باندې په روغتیا چارو کې هم دغه سنوري بشری مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعات باندې به هم خبري وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
په قطر کې د روانو خبرو پر مهال افغانستان سره د بشری مرستو د دوام ترڅنګ د افراطي ډلو پر وړاندې پر مبارزه او د افغانستان د کنګل سوي شتمنیو د خلاصون پر لارو چارو هم بحث کیږي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر انجلۍ هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د یونیسف د پروګرامونو مرستیال اجرایه مشر عمر عبدی د کابل د سفر پر مهال نن په یو ټویټ کې ویلي د یونیسف هدف دا دی چې هر انجلۍ او هر هلک په ښوونځي کې وي، روغتیایي اسانتیاوې ولري او له تاوتریخوالي خوندي وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 18مه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې ځینو شوزو نن په یوې اعتراضیا غونډه کې د طالبانو له حکومت د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا شوزې چې شمېر تر شلو کم و د کابل په شهرنو پارک کې راټولې سوې وې. د دغه اعتراضیا غونډې یوې ګډونوالې او د شوزو د حقونو فعالې شکریه سادات ازادي راډیو ته وویل.
زموږ نننۍ پروګرام له افغان ښځو سره د نړۍ د ښځو د پیوستون لپاره یو سوله ییزه غونډه وه. موږ د طالبانو له نظره پټ په یو خوندي او ګوښه ځای کې خپل پروګرام جوړ کړ چې له نیکه مرغه په بریا ترسره شو.
طالبانو د دې غونډې په اړه ځینې دی ویلي خو مخکې تر دې ویلي وو دوی پرې و طرحه کار کوي او پر اساس به شزي د اسلامي شریعت لمخې کار او زده کړې کولای سي. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د شیزنه فوټبالرانو ویزې منل سوي دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه سببې. د شیزنه فوټبال د ټیم لوبډل مشر خالدی پوپل پرون په یو ټویټ کې ویلي دا د هغې لپاره له خوښیو ډک ورځ ده چې په انګلستان کې د 132 فوټبالرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د قبولي خبر ورسېدلی دی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د افغانستان د فوټبال ځینې شیزنه لوبغاړي پرتګال ته هم تللي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډالي لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک په دې اړه نن رسنوي ته وویل.
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو په قطر کې تمرینات پیل کړل. د ویل د چې افغان کرکټ ملي لوبغاړي به ډېر ژر په نړیوال جام کې د ګډون په مخه عربي متحده امارات ته سفر وکړي.
په متحده عرب اماراتو کې به د کرکټ د نړیوال شل اوره جام سیالیو کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر پر 15مه وی چې لا یې سیال معلوم نه دی، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر پر 9مه له پاکستان سره مخامخېږي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخیسي وي یا غنیسي وي یورانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې 13 میاشت راپور ورکړی و. محمد اسلامي پرون ناوخته له دولتي ټلویزیون څخه په وینا کې وویل ایران د 40% غنی سوی یورانیم او 140 کیلوګرامه لري. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په سپتمبر میاشت کې د ایران د غنی سوی یورانیم اندازه 4.3 کیلوګرامه اټکل کړې وه. د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره د 40% یورانیم او 1.2 کیلوګرامو ته اړتیا وي، خو په زیاتو اټومي وسلو کې څه باندې 90% غنی سوی یورانیم کارول کیږي. د 2015 کال د اټومي تړون له مخې چې ایران او نړیوالې ټولنې لاسلیک کړی و، تهران اجازه نه درلوده د خپل یورانیم بډاینه یا غلظت له 3.8% واړوي. د اټومي تړون نور لاسلیکونکو موافقه کړې وه چې د تحقیقاتي سکتور لپاره به ایران ته 40% غنی سوی یورانیم برابروي. د روسیې په تاتارستان سیمه کې 14 کسان هغه وخت مړ شول چې یو الوتکه نسکور سوه. شاوخوا 14 نور کسان په دې پیښه کې چې نن مینزلینسک ښار ته نږدې سوي سخته ټپیان سوي دي. په دې الوتکه کې چې تر الوتنې لنډه شیبه وروسته نسکور سوه، یوه ډله پراشوټ بازان سپاره وو. د روسیې نورو خبري اژانسونو راپور ورکړی په دې الوتکه کې 23 کسان سپاره وو چې 2 یې د الوتکې عمله او 7 تنه یې پراشوټ بازان وو. او د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشوده. عبدالقادر خان نن د 85 کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ سو. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې په دې اړه یو کانفرنس ته وویل
He was a great scientist.
هو نن یو لوی انسان و مړ. هغه یو لوی ساينس پو و چې د دې هواد لپاره په جذبه خدمت وکړ. په 1990 کال کې د سخت کار د دې سبب شو چې ټول نړۍ ورته متوجي سي. ټول پاکستاني ملت یې درناوی کوي چې په مهمو دولتي مراسمو کې به خاور ته وسپارل سي. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ عبدالقادر خان چې د سږو تکلیف ورته پیدا شوی و، روغتون ته له راوستلو وروسته یې سا ورکړې ده. تر دې مخکې ویل سوي چې نوموړی په کورونا وایرس سخته شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبان وايي قطر ته د دوی د پلاوي سفر بل نړۍ سره د خو اړیکو د پایل لپاره لار هواره کړي. طالبانو پلاوي د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ 2 ورځې کېږي چې په دوحه کې دی او هلته له امریکایي او قطري چارواکو سره خبرې کوي. د دوحې تړون عملي کېدل له افغانستان سره د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شو پیسو خلاصېدل امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوي د شویو بحثونو اساسي ټکي جوړوي. دا پلاوی به نن هم له امریکایي لوري سره وګوري او د روغتیا او بشري مرستو د غوښتنو سربېره به په یو شمېر سیاسي موضوعاتو هم خبري وکړي. جزئیات په دې رپورت کې.
دوه ته د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی د سفر بنسټیز موخه د هغو خندونو لري کول دي چې له نړۍ سره د دوی داړيکو پراختیا ځانډول ده. د پلاوی پرون د امریکا او قطري چارواکو سره کتلي او په سیاسي، اقتصادي او د بشري مرستو د دوام په اړه سره خبري کړې دي. طالبان وای پرون ناوخته ای پلاوی د قطر د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالرحمن السانی سره وکتل او د خپل منځي اړیکو په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او یو لنډورو موضوعاتو سره خبري وکړي. د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو حکومتي پلاوی پرون له امریکایي چارواکو سره هم کتلی وو. د دوی په کتنه کې د بحث شویو موضوعاتو منځپانګه د دوه تړون عملي کېدل، د بشري مرستو دوام او د افغانستان د کنګل شویو پیسو خلاصېدل وو. تمدنن هم د طالبانو په مشرۍ د حکومتي پلاوی او امریکایي لوري ترمنځ غونډه کې په سیاسي موضوعاتو سربېره د روغتیا او بشري مرستو د دوام په اړه خبري وشي. قطر ته د طالبانو د تللي پلاوی یو غړي احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل د دې غونډو پایله به د افغانستان په ګټه تمام شي.
نن به هم په همدې موضوع باندې خبره کیږي چې په څه ډول باندې په روغتیا چارو کې هم دغه سنوري بشري مرستې او د دې ترڅنګ یو شمېر سیاسي موضوعات باندې به هم خبري وسی چې راتلونکي افغانستان په ګټه به تمام شي.
طالبان ته ملري چې امریکا او نړیواله ټولنه یې هر سجر پر رسمیت وپیژن یو د جوړ شوی حکومت درې دلې سرخی روان شي. خود امریکا په ګډون نړی طالبانو ته مشروعیت په شرایطو او د دوی په عمل پورې تړلې. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره نړیوال ټولنې د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته درناوی دی او ټولګډونه حکومت جوړول او له طرحګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول د شرطونو په توګه مطرح کړي دي. واکتال رسیدو وروسته دا په نړیواله کچه د طالبانو لومړنی رسمي سفر دی چې د امریکایي لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان په مسایلو خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز وویل دوی به د طالبانو په لوړ رتبه چارواکو غږ وکړي چې بشري حقونه مراعات کړي او له دوی به وغواړي چې طالبان د میرمنو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته احترام وکړي او یو داسې ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې پراخ ملاتړ ولري. که څه هم طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره په خپلو ژمنو ولاړ دي، خو حکومت لا هم په بشپړ ډول نجونو ته ښوونځیو ته د تلو او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو په مشرۍ اعلان شوی سرپرست حکومت له دې امله هم تر نیوکو لاندې دی چې ګڼې ټولګډونه نه دی او په لوړو چوکیو ګمارل شوي ډیری کسان د دې ډلې خپل غړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
یو شمیر خزونن په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې خپل حقونو غوښتنه وکړه. د خزې شمیر لشل کمو د کابل په شهر نو پارک کې راټول شوی وي. د اعتراضي غونډې یو ګډونوال او د خزو د حقونو فعال شکریا سادات ازادي راډیو ته وویل په اسلام کې خزو حقونه خوندي دي او هیڅ حکومت نشي کولای د دوی حقونه تر پښو لاندې کړي. طالب چارواکو د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې په یوې طرح کار کوي چې پر بنسټ به ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکولای شي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا اعتراضي غونډه سره لدی چې په دغه هیواد کې پر ښځو له پخوا زیات محدودیتونه وضع شوي، خو دوی بیا هم د خپلو حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراضي غونډې یو ګډونواله شکریا سادات:
د نن ورځې لاریون یو سوله ییز حرکت و ترڅو میرمنې سره منسجم شي او دغه لاریون د بیلابیلو شعارونو ورکولو سره مل و. له پخوا زیاتو ستونزو سره مخ شوي یو. موږ وپتیله چې د کابل په نوي ښار پارک کې سره راټول شو.
د اغلی سادات په خبره دی اعتراضي غونډه کې د ښځو حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. لدی وړاندې یو شمېر میرمنو په کابل، هرات او مزار شریف کې لاریونونه کړي وو چې د طالبانو سخت خبرګونونو سره مخ شوي وو. د ښځو په کور کې نول، له تعلیم او تحصیل څخه یې راوستل او د دوی وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت بدلول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته پر دوی لګولې دي. د نننۍ اعتراضي غونډې یو بل ګډونواله مریم: طالبانو د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې له دې ویلي و چې دوی په یوې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې ښځې د اسلامي شریعت له مخې کار او زده کړې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په پرانیستو دولتي ادارو کې یوازې نارینهو ته د کار اجازه ورکړل شوې، خو شته یو شمېر محدودې ادارې چې ښځینه کارکوونکي هم کارونو ته غوښتل شوي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاسپورټ ریاست وویل چې ښځینه کارکوونکو ته هم د کار اجازه ورکړې ده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه:
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یوې نړیوال د ژر تر ژر خپلې هغه مرستې چې له افغانستان سره ژمنه کړې و برابرې کړې. دغه ادارې پرون خبر درایو ورکړ چې د سرچینو کموالی د اقتصادي بحران د مخنیوي هڅې ټکنۍ کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر اندېښمنه ده چې نور هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران ښایي لاپسې پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې اقتصادي بحران ژور دی چې د میلیونونو کسانو ژوند یې اغیزمن کړی دی. په اسلام آباد کې د دې ادارې ویان بابر بلوچ پرون شنبه رویټرز خبری اجنس ته وویل افغانستان له وړاندې د وچکالۍ او څو لسیزو جګړو له کبله له بېوزلۍ سره مخامخ دی چې د اګست پر 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته یې اقتصاد د سقوط له خطر سره مخامخ دی.
په افغانستان کې بشری بحران لا هم ډیر ناوړه دی. افغانستان چې شاوخوا 40 میلیونه وګړي لري چې لا هم په دغه هیواد کې ژوند کوي او د دوی نیمایي چې شاوخوا 60 میلیونه کیږي د اگست میاشتې د 15مې له تحولاتو مخکې هم پر بشری ملاتړ متکی وو.
شغلی بلوچ زیاته کړه د پناهغښتونکو د بل بحران د مخنیوي لپاره دی د افغانستان د ننه مسایلو ته تمرکز وسی. که څه هم تمه کیږي له افغانستان سره بشري مرستې تر سره سي خو له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې زیاتې مرستې بندې سوي دي. د افغانستان بانک په میلیاردونو ډالر شتمنۍ هم په بهر کې کنګل سوي چې د مسئلې د افغانستان پر بانکي سیستم او اقتصادي راکړه ورکړه فشارونه زیات کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان بابر بلوچ وایي اقتصادي ستونزه به د افغان کډوالو د بلې جوپې سبب سي.
Our worry is Afghans suffering.
زموږ اندېښنه دا ده چې د افغانانو کړاو به لاپسې زیات شي چې په دغه هیواد کې د نن به اغیزې ژورې وي چې ډېر کسان به وکړوي او بې ځای وکړي. خو امکان لري نه یوازې ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته چې له څو لسیزو په سخاوتمندانه ډول د پناه غوښتونکو هرکلی کړی د خلکو د بې ځای کېدو سبب شي، بلکې تر دې هاخوا به هم تاثیرات وي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان بابر بلوچ وویل په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره پر روانو میاشتو کې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا ده چې یوازې 15% مرستندوی هیوادونو ورکړي ده. تیر میاشت مرستندوی هیوادونو د جنیوا په کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو لخوا ربلل سوی وو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه. شغلی بلوچ وویل چې د غژمنی لا هم عملی سیوی ندی. د پوینا د افغانانو د ملاتړ په خاطر باید دا پیسې لجمنی سره سمی ورکړل سي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان دوویل پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته نوې ستونزې ټوکېدلې دي. دی وایي افغانستان ته د سوداګرۍ پروازونو د کموالي له کبله باید بشري مرستې په ځانګړو الوتکو کې یا هم د مځکې له لارې افغانستان ته ورسول سي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان مخکخ اټومي ساينس پو عبدالقادر خان نن سهار د اسلام آباد په یو روغتون کې مرشون نوموړي د پاکستان د اټومي وسلو په جوړولو کې مهم رول لوبولی و او اتل بلل کېده. په نړیواله توګه د هغه شخصیت هغه محلان منشو چې لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژي او رازونو د لیک له تورونو سره مخامخ شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د عبدالقادر خان پر مړینې ژور خفګان ښودلی او په ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې د خان له وسط سره سم اېد اسلام آباد په فیصل جماعت کې خاورو ته سپاري. نور د ازادي راډیو د زموږ د مشال د څنګه د همکار پامل صاحب په رپورټ کې
د پاکستان دولتي رادیو وای اټومي ساينس پو عبدالقادر خان په اسلام آباد کې پروختون کې بستر و چې د اکتوبر پر 10مه ایسا ورکړه. 50 کلن خان د پاکستان د اټومي پروګرام پلار برل کېده او په 1948 زیږیز کال کې د هیواد د اټومي وسلو جوړولو څېړنیز مرکز پرانیسته وو. د پاکستان دولتي ټلویزیون وای ډاکټر خان د سږو ناروغي لرله. د هغه هیواد دولتي خبري ایجنسی وای نوموړی په اگست کې په کووډ 19 ناروغي هم اخته شوی وو. ډاکټر قادر خان په 1948 زیږیز کال کې د هند په بھوپال کې زیږیدل او کورنۍ په 1952 زیږیز کال کې له هند کراچۍ ته کډه شوې و. نوموړي په بلجیم کې لوړې زده کړې کړې وې او د ډاکټرا تر اخیستو وروسته هیواد تستون شو. په 1944 زیږیز کال کې چې هند لومړی اټومي ازموینه وکړه نو پاکستان هم اټومي پروګرام پیل کړ او قدیر خان په دې برخه کې خورا مهم رول لوبولی و. اسوسییټډ پریس اژانس وایي پر قدیر خان تور پورې شوی و چې له هالینډ یې د اورانیمو د غنی کولو لپاره د بټیو جوړولو ټکنالوژي غلا کړې وه چې بیا یې د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په پروګرام کې وکاروله. د پاکستان حکومت په 1998 زیږیز کال کې اټومي ازموینې وکړې او په دې توګه اټومي وسلې لرونکی هیواد شو چې تر هغې وروسته له امریکایي بندیزونو سره مخامخ شو. د پاکستان حکومت ډاکټر قدیر خان ته د هغه د کار په بدل کې د نشان امتیاز په نوم میډال ورکړ. همداراز د نوموړي شخصیت هغه وخت لانجمن شو چې ورباندې په پټه لیبیا، ایران او شمالي کوریا ته د اټومي ټکنالوژۍ د لیک تور پورې شو. اسوسییټډ پریس اژانس وایي امریکا پر ډاکټر خان تور پورې کړ چې په 1990 زیږیزه لسیزه کې ایران او شمالي کوریا ته اټومي رازونه ورکړي ول. د اژانس په خبره په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د مجاهدینو مرسته کوله، نو هغه مهال امریکایي ولسمشرانو په بیا بیا تایید کړه چې اسلام آباد اټومي وسلې نه جوړوي. دا تایید د پاکستان لاره لمجاهدینو سره د مرستو لپاره اړین وو. اژانس وایي د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف تر 2001 زیږیز کال وروسته د اټومي رازونو د خرڅلاو په تور د ډاکټر خان پر وړاندې پلټنې پیل کړې. رویټرز اژانس وایي هغه مهال ډاکټر خان د پاکستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ومنله چې اټومي رازونه یې له هیواده بهر انتقال کړي ول. مشرف د همدې له وجې نوموړی په کور کې نظر بند کړ، خو بیا یې په 2004 زیږیز کال کې وبخښه. په وروستیو کلونو کې ډاکټر خان زیاتره وخت له عام محضره لیرې وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی او د دفاعي چارو وزیر پرویز خټک په ګډون یو شمیر حکومتي چارواکو او د اپوزیشن سیاستوالانو د ډاکټر قدیر خان پر مړینه د ژور خپګان څرګندونه کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې قدیر خان د پاکستان د اټومي وسلو جوړولو په بهیر کې خورا مهم رول لوبولی وو. نوموړي چې په بلجیم کې خپل دکتورا وکړه، نو بیا په هالند کې په یو اټومي کمپنۍ کې کار پیل کړ او له هغه ځایه اټومي ټکنالوژي پاکستان ته یووړه. تاسې نوموړي په دې کار کې څنګه بریالی شو په اړه بیا هم زموږ د مشال راډیو د څنګ همکار پامیر ساحل د جرمني په مګدیبورګ پوهنتون کې د فزیک او طبي فزیک د څنګ له افغان څېړونکي ډاکټر محمد تنها سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې قدیر خان څنګه وتوانی چې له هالند د یورانیمو د غنی کولو لپاره د بټیو ټکنالوژي پاکستان ته انتقال کړي.
ډاکټر قدیر خان په اصل کې یو میټرولوجیست ده، البته ستوري فزیک په نه ده. کله چې خپل ډاکټورا په میټرولوجي کې خلاص کړل، بلجیم کې بیا ولاړ د هالنډي کمپنی یورینکو سره کار پیل کړ. یورینکو یو کمپنی ده چې د المان او انګلستان او هالنډ په ګډه وسیم په ګډه ده، یو سهامي کمپنی ده. هغه اصلا یورینکو یورانیم بډایه کوي، د هم د برېښنا ترسوی پوری چې دستوی بټیو کې کاری یا هم د بم په سوی پوری چې د نوی سلانه نه زیاتی. نو قدیر خان هلته لومړی ډیر عادي تند کړی و، خو د کله چې د تند پیل کړل د سراغ خپل هدف موجود و. د هغه عکاس سره چې د تخنیکی عکسونه اخیستل د هغه سره انډیوالي واچول مرګتیا یې سوله، او هغه عکاس د ویل چې زه همیشه علاقه لرم چې د غټو ماشینری او عکسونه ولرم، البومې ولرم. هغه عکاسم پرته لدی چې په دې اورید باندې بیا فکر وکړي چې دای ولې د عکسونه غواړي، همیشه به یې د دې کمپنۍ د داخل څخه عکسونه ورته اخیستل او د به د دې عکسونو البوم جوړ کړی. بل اخر یو وخت د سوچې کمپنۍ و برخه باید بدل شوی وای، یعنی هغه سنټرفیوژ برخه باید بدل شوی وای، اغه زړه باید لري سوی وای. قدیر خان د یو ټوټه د سنټرفیوژ خپل کور ته د سووینیر په شکل راوړل او دوی ته ویل چې دا د دې د پاریز د تکار کوم او کوم وخت به زه درته نه یم یا به تقاعد یم، لکه سووینیر په شکل باندې زه دا ټوټه ځان سره وړم. نو دوی له اول نه هدف ورته معلوم او په ډیر ځیرکتیا په هر ممکن ډول باندې خپل معلومات راټولول، چې دغه معلومات بیا په اخر کې باعث دي شول چې دوی بیرته پاکستان ته ستون شي. البته د پاکستان د وخت ادارې په غوښتنه باندې او دوی هلته د خان لابراتوریز په نامه باندې یو د ریسرچ یو لابراتوارونه جوړ کړي، او البته د ریسرچ هغه عمده ټکی او فوکس په دې و چې د یورانیم بډاینه پاکستان کې پیل کړي.
ډاکټر تنها صاحب، تاسو ویل چې ډاکټر عبدالقادر خان میټلرجیست یا فلز پو، په دې موخه پوکړی چې فلز پو د اټومي وسلې په جوړولو کې څه رول لري، او آیا فزیک پو ته بیا اړتیا لري او کني لري؟
دلته دوه برخې دي، یو د اټومي وسلو په برخه کې، یو د اټومي وسلو فزیک ده، یو د اټومي وسلو تخنیکی هغه ماشينري ده. سنټریفیوژن چې دي دا ډیر تړاو لدی سره ده چې کوم ګریډ فلز باید وکارول سی، په څه ډول باندې باید افرز څومره مقاومت ولري د تودوخې د پاره، او همدارنګه څومره برېښنا باید سټیبلی، سټیبلایزرونه باید څومره قوي، کوم ګریډ فلزونه په داخله د فسیلټی کې وکارول سی. د دې لپاره فلز پیژندونکي ډیر مهمه ده تر یو اټومي ډاکټر پورې، او قادر خان د دې کار لپاره ډیر انتخاب وو. خو د دې سره د فزیک په برخه کې بلا ډیر زیات نور انجینرانو ډاکټرانو چې غوي د موضوع په فزیک باندې کار کول، ته اصلا ټول کار د تخنیکی او ساختماني او عمراني کار سره کړی.
په پاکستان کې د اټومي وسلو د پروګرام پیلول او یورانیم د غني کول په برخه کې مو د عبدالقادر خان د رول په اړه له فزیک پو ډاکټر محمد تنها سره مرکه واورېده. عبدالقادر خان ته په پاکستان کې په دې خاطر د یو اتل پسترګه کتل کېدل چې اټوم بم جوړ کړی، او پاکستان لومړنۍ اټومي ازموینه د 1998 کال په می کې وکړه.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرائیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. د ازادي رادیو د خبرونه په دوهم نیمه کې، البته د رواني خبرونه په دوهم نیمه کې، د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکوشو وزانو د لټي خبرونه مهروي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خو زه د ورشي د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم. د اورور د شانو دوه ګرامي د وړ ګران د وړ ګران چې یو پک ګران د خلک سړي دي زمان دي صحیح شوته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوند ولسوالۍ د سترای د خلکو سره کوم کنه چې خلک دې په بد خلک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننګرهار ولایت جلال آباد خار څخه تاسو سره په تماس کې، او دا چې زروتا امارا تراغلی دي طالبان او ولکنی ولایت د جلال آباد خار باندې ساتره لوخانه ډیره بنظمی په خار کې روانه ده، او اګنی ولکېږي، مسلمانانی ولکېږي، دغه ولکېږي، زره ولکېږي، ډیر ګناه او بی خطا هیڅ ګناه معلومه نه ده، او بس بنیان کېږي، او ډیر لوی فجایع روانه ده. صبح ال ولکېږي، صبح شتل کېږي، دې به پښتنه وشي. نړیوالې ټولنه څخه مو وختنه ده چې دې پښتنه وکړي.
سلام سلام ټول زړه کارکونکو ته، او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرست څخه به یو میاشت لپاره وکړي، دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د راغ ساعته پورې چې دوی کار ونه لري، مرست څخه دوی ته اسکل چرشنبې نه ورځي، دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه به نږدې سره کومک وشي چې دوی خپل آینده سره آینده خپل په پښو ودرېږي.
سلام وروره، ښه په خیر دي د تشرۍ. ما دا یو ارزو ده چې د غزمر د علمن پومبه چې دی دلته د کارخانه والا رانیسي، نو دا اگر د دوی نه سیرانی والا زمرد مسلینو ته دا غوښتنه ده، د تجارت وزارت ته هم دا غوښتنه ده چې دغه پومبه لکی یا پاکستان ته یا ایران ته هر لار ته بند ده هغه باید ولاړ شي لس یې او دا کدای شي را باندې را دانه شي صدر دا کارخانه والا نه شي رانیوالی نیم دوی رانیوالی شي که دوی وایي چې موږ رانیوالی شو په دغه قیامت خو دوی نه شي رانیوالی.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت صبری ولسوالۍ تاسره پوړی کیږم. فعلا هو امنیتي وضع بیخي روغه ده، زمونږ همدغه مشکل د پروازونو نشتون دی نړیوالو پروازونو ولې چې مونږ په رخصتۍ راغلي وو اوس تقریبا نږدې وخت خلاصېدو دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې د پروازو نړیوالو پروازو په هکله دې یو څه غور وشي، دا ستونزه دې حل شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د طالبانو حکومت وایي په قطر کې د دوی بحثونه به له نړۍ سره د شو اړیکو زمینه برابره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو یوه ډله له پرون راهیسې له امریکایي لوري سره په قطر کې په خبرو بوخته ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې به د هر نجلۍ، هلک او ښځې د حقونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اکتوبر میاشتې 11مه نیټه د ماشومو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په کابل کې ځینو ښځو نن په یوې اعتراضي غونډې کې د طالبانو له حکومت څخه د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دا ښځې چې شمېر یې تر شلو کم و، د کابل په شهرنو پارک کې راټولې شوې وې. راپورونه وایي بریتانیا ته د تګ لپاره د افغانستان د ښځینه فوټبالرانو ویزې منل سوې دي. دوی په وروستیو کې له افغانستان څخه پاکستان ته کډه سوې وي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې لوبغاړو د نړیوال جام د مسابقو د چمتووالي لپاره نن په قطر کې خپل تمرینات پیل کړل. د دوی لومړۍ مسابقه به د اکتوبر پر 15مه وي. د ایران د اټومي پروګرام مشر وایي تهران تر هغه څه زیات پاخسیوي یا غني سیوي ایرانیم لري چې د ملګرو ملتونو اټومي څارونکو ته یې 13 میاشت راپور ورکړی وو. محمد اسلامی پرون وخته له دولتي تلویزیون څخه په وینا کې وویل چې ایران د 40% غني سیوي ایرانیم او 160 کیلوګرام لري. د روسیې په تاتارستان سیمه کې شپاړس کسان هغه وخت مړه سول چې یوه الوتکه نسکوره سوه. او د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم د عبدالقادر خان پر مړینه چې د پاکستان د اټومي انرژي پلار بلل کیږي خواخوږي وشو ده. عبدالقادر خان نن د 15 اتیا کلونو په عمر په اسلام آباد کې مړ شو.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. دا اساسي او بشري حقوقونو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل واړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. دا خبرونه ملما هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګ مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پایل کې د مقدمه پتوګه په دیو غږیګو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د ورتجمن دی کنوانسیون ته د ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دي ته شاقه درنه کارونه کوي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلي دي چې د پندلس کلنۍ په پایل کې هغه رفاهي کارونه چې په خوندزي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې، په هغه مکتب کې، په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه، د مکتب نور مضامین هغه کې شامل وي. او دا په دې خاطر چې ماشوم د اولس او اتلس کالو څخه مثلا پورته کېږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولې متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پداسې د خپل د ماشومانو د خونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې د اتلس کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر اتلس کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د دولسم صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنه د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه چې دي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د مسون چاپیریال حق دی، د مسون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کړي. ولی د کدابیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا زموږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسوم وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسوم نه دی، لاره مسوونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم منع دي. بلست
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه جوړ کړي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي وشي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ مو باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کېږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا مچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د سا صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بلدا چې دوی خپل د خونه روزنه هغه چانس د لاس ورکی په داسې هغه سن چې د مکتب لپاره مستعد دي، د ښوونځي لپاره هغه د دوی د لاس زی، او بلدا چې دوی د صحت حق د لاس ورکی دوی لپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق د ناوړه استفادې د تختونې د اختطاف د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې، د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي. یاد موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافون نه کوي. په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فخر له وجه نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، پیاو داشتن پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خېږوي. په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي د کار لپاره راغلی، هلته یو بوجۍ خلطه ورسره ده، مقصد یې مزدورکارۍ لپاره درېدلی دی د نورو خلکو په منځ کې. دغه هم د موټر ته خېږي، 15 کلن هم خېږي او 10 کلن هم خېږي. دا وایي خیر موږ ډوډۍ نه لرم موږ مرګ. هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکادار یا دې انجینیر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده، مثلا د 13 کاله څخه پورته دي، 40 کلن دي، 30 کلن دي، 50 شکلندی، دغه ماشومان ته نشي خېګولای دي موټر صدات منه کې یو دره کوسکی. دا قانون نشه په دې واقع هر سره چې څومره ماشومان په کار وي کولای شي بازار کې راکړي. زما په نظر چې قانون د کار د شاخه قانونو او د ناوړه قانونو او هغه قانون چې ماشومان خپل ژوند او خپل حیثیت د دوی ته صدمه رسیږي، د دوی څخه ناوړه استفاده کیږي، قاچاق کیږي، یا مثلا مالیات ورته پیخي، د قانون باید جوړ شي چې د تحکیم د قانون ځان افیس په اصطلاح هغه وکړي، د دې مخنیوي وکړي. دویمه خبره دا ده چې ډیری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکړي، دوی د پاره داسې میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي. یا د ډیرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې دولت ډیر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، داسې اجیران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ یا 6000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغه فقیر کورنۍ ته چې دوی ډیر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډیروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو عزیزانو، ګران اوریدونکو، سلامونه او شهیلی ستاسو دروختیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په تیر خبرونه کې مې دا یادونه کړې و چې په دې وروستیو وختونو کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې د خپلو ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي لږ سوي دي، او شایي هم علت یې دا وي چې زموږ کورنۍ شمیرې اوس فعلا کار نه کوي، او زموږ بهرنیو شمیرو ته زنګ وهل یو څه ګران تمامېږي. نو ځکه ما دا وړاندیز وکړ چې تاسو لطفا لندن پیغامونه راولېږي، او په دې اونۍ کې زموږ زیاتو اوریدونکو دغه کار کړی و، او لنډ پیغامونه یې چې د یوې دقیقې په شاوخوا کې و موږ ته رالېږلي وه. نو داسې څرګندېږي چې په همدغه یوه دقیقه کې هغه مهم معلومات چې تاسې باید زموږ د ږغ ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي وای ځای سوي دي، یعنی خپل نوم، ادرس، د ټلیفون شمیره، او د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم او کومه نشانه، دا ټول د همدې یوې دقیقې په شاوخوا کې وخت نیولی و. نو تاسو کولای سئ چې همیشه په همدغه توګه لنډ پیغامونه مشته پرېږدي چې ستاسو به هم مصرف زیات نه کیږي او موږ به هم وکولای سو چې د ډیرو اوریدونکو پیغامونه به په یو پروګرام کې خپاره کړو. ګران اوریدونکو، په دې اونۍ کې موږ ته پیدا سو عزیزانو په باب کوم پیغام نه درلود، نو را به سو راسم به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکو سو عزیزانو او خپلوانو په لټ کې دي.
السلام علیکم، زه جهادمل له هلمند ولایت څخه جکی د ولسوالۍ د زنداور د سیمې د مزوره کې اوسېدونکی یم. ما یو ورته سلام د شمسنا تقریبا یو کال و درې میاشتې یا دوه میاشتې وخت کېږي چې خپل د کور نه درک شوی دی، یعنې د نایسرای څخه تلان وس مست نه استه، د نایسرای څخه دی نه درک شوی دی. بیا د شمسلا نه چایل دلې نه څه معلومات لري؟ هر مسلمان ورته که د شمسلا په حق له معلومات یا یل دلې مستر دی، د مهرباني د مخه په دغه شمیره تماس ونیسي. د تلیفون شمیره 0 0 5 9 2 8 5 2 2. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 5 9 5 2 2. دا د سیګردی سرتمینه باندې سره کومه جره ده رښنه تر سر ده لګټه نه پیچي خبرې ډېرې نکسیه دا د قرار باندې نو ار مسلمانات که معلوماتي د څخه مخاج پر دښ مراد د بشتاتم د دښ مراد نو ستري تماس ونيس او معلومات په دې خلب ما ته جنګونه ولې د خصم دقیق معلومات ته دغه ستر نه راکړي تاریخ په لږ ما راغلي کې نو خلک غوي د ازادي راډیو ته جهان منم.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته، زه واجد رحمان د لغمان ولایت څخه نه اړیکه نیولې. زموږ یو وخت په احمد ولد محمد غنی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکی چې د قندوز ولایت د میداني هوایي د سقوط په ورځ یو تلیفوني تماس قطع او نادرکه شوی دی چې تر اوسه پورې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نشته. که هر چا ته په دې راسته معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې دی له موږ سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسي.
ګران وروره، ستاسو دغه پیغام تر اخره پورې نه و ثبت شوی، نو ځکه ستاسو د تلیفون شمیره اوریدونکو پوره وانه ورېده. خو له نیکه مرغه چې ستاسو دغه شمیره موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه، نو زه دغه شمیره ستاسو پر ځای اوریدونکو ته وایم: 0 5 1 3 8 9. شمیره بیا تکراروم: 0 5 1 3 8 9. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن آزادی ریڈیو رونی ہمکاران ټول ته السلام علیکم. بعد السلام قدرمن د ننګرهار ولایت د خجانو ولسوالۍ متاثر پایډګا کیم. واړم چې زمونږ یو مور ده چې تقریبا تکم حاجه کاله خوایت ته باندې حاجه کاله عمر لري او د 13-2 میاشتو سره بدره کړه. واړو چې دغه مور د مونږ که پیدا شي په دغه اړیکه مونږ سره د خجانو ولسوالۍ د ننګرهار نه او د لوخۍ د کلي نه
شاکر په نامه باندې تقریبا څلور کال کېږي دا شاکر نه د مرګ او نه د ژوند معلومات کله ته معلوم وي او یا شاریدلی وي. دا تلیفون شمیره د 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم عبدالحنان مومن یمل کندهار ولایت تر هر څه سلامونه ل ازادي رادیو ټول قدرمنه اوریدونکو ته په خاص توګه تحجان تاتم زما یو دوست ورکتی د سهیل احمد په نوم نو کدی زما आवाज اوري او یا نور دوستانه هاوري نو هیله د سما سره په دی اړه اړه کوي سي زما د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 9 8 4 8 د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4
و ات او یا هم بلش میرم سپر و سپر سپر دری شپش پینز دری و و دوهمی شمیره تکرار سپر و سپر سپر دری شپش پینز دری و و.
السلام علیکم نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کتاب کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دنیا سیمخ کی سکل هم د خپل کور نه د مسافری په لوري حرکت کړي او د غوشتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویزیون هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و، خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمېره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخت پکې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختم شي. زما د تلیفون شمېره د 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د شمېرې تکرار 0 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبی الله زابلی د عبدالحق پلټه د لپمن.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښته د ژغ لستولو. ما ورور روک دی چې عمر یې د 15 کالو دی چې د کاري په تنګ د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرک د مېږې سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفتر معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه کولی شي. صفر و دوه واره یو یو و شپږ و نه صفر پنځه. شمېره بیا وایم 0 اویا شپږ و نه صفر پنځه. مرشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، سالی په خیر خیرت زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکی یم. فعلاً په ناصرات کې زما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کال د لوی اختر رئیس نادرکه سوی دی د شمس الله په نامه دی. زما نور الحق یم، زما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادرکه سوی دی بیا د شمس الله نه شایلدل دی نه معلومه شته. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته که د شمس الله په حق معلومات یا د چا سری زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 اویا شپږ پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اویا شپږ پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
الو السلام علیکم، زه د ازادۍ کارکوونکو دلته سلامونه وایم. بعد له سلامه ما له کندهار ولایت نه د ډن ولسوالۍ نه تماس شوم نیول. زه دا پیغام پرېږدم، زما دوه زامن دي ورک دي، یو شمامون نومېږي، زما مداوت یم. دوه زامن مې ورک دي، یو شمامون نومېږي، یو عیسام الله نومېږي. شمامون چې دا د 6 کالو د دغه لویې نشانې دا د مخې غاښونه یې کاږه واژه دي. عیسام الله چې دا د 5 کالو دی. هر مسلمان ورته چې معلوماتي یا لیدلي یا مسافر یا طالبان معلومات لري په دغه شمات کې زنګ راته وي. 0 اویا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس. مارا یې ورې بیا درته وایم 0 اویا څلور دېرش شپږ دېرش څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورته چې دغه ارکانو په اړه معلومات لري په دغه شماره دې زنګ راته وي. وسلام، خدای ته امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آزادی رادیو ته دا پیغام پریزم چې زما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت د 15 کالو په عمر وو. تقریبا 4 کاله کېږي ورکسوی دی نو د 19 کالو په عمر به یو نادرکی د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر بیدار او چالاک هلک او طالب العلم وو.
نو هر ورو چې تاسو معلومات لري پر دا نمبر دی زنګ راوي دا نمبر ته تماس سره ونی شي 0 0 1 3 5 0 بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 1 5 1 1 2 9 نمبر بیا تکراروم 0 0 1 0 1 2 5 0 0 1 5 1 1 2 9 والسلام. السلام عليكم غادي نمرو اخي دي اجامان لا نمي دي اجامان لا سمعنا شنزل سره دي دا تلور ميان شي دي كيسي شي دا خورا تخيه چاد فوتا کري دي نا دي اچانا معلومات کر دي نه چوك فعال معلومات لري كرابتو كي فعال معلومات لري مهرباني دي ما خري مصخة بلاش مهربان دي معلومات وو كي سفر ووصا و او يا يو پندو سنزو چندو سفر ووصا و او يا يو پندو سنزو چندو يو بلش مهرام دو سوايام صفر اویا درست سلویست یو سلویست نساو دوولس صفر اویا درست سلویست یو سلویست نساو دوولس اداش میرا باندیز ما سره در مهربانی در مرخی معلومات ونیستی. السلام علیکم.
السلام علیکم نظری طول و عزیدین کو کرکن سا سلامون از ماد طرف غلام تخصیب دل محمد زید عدل عزیز راره چی در بادغی سا ولایت در بالمرغاب در ولسوالی در شمنک تکلی تکلیبا در دیر چکال کیوی چلوی در خدا سی تاکوی در سخن نبره خدی چلوی در کسید در دفع اقل معلومات کری یا در خل از مازه غوری و در مهربانی در مخد دی پا دی شمیره زنگ بوی سپر آیا تلور تلوی سپر آتا نه یو شکل شماره بیا وایم سپر آیا تلور تلوی سپر آتا نه یو شکل
باش سلامه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات خدا در پرا ولایت پرا رو دول سالی سخت سر پاڑی کیم میں وان دیوال دے چھن دے کال کے ویران اورٹ دے او نمی گل زمان دے دے پلار نمی گلستان دے تے ہر چاتا معلومات دے داخل نمبر 3 زنگ ہوئی تے پرو سے پرو درتن دو سیوشت اویا تے پرو سے پرو درتن دو سیوشت اویا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بل السلام علیکم زن ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالی د چوکازو د کلی څخه مزه د اکازی وچ په نامه د علاوه جن د جمالی اکازی دی تقریبا د څلور کال کید چې د خپل کور څخه نه درکه دی او مسته نه رمره او نه د ژوند معلومات ده. هر مسلمان ورور چې په دا اړوند معلومات لري مسته دی د ټلیفون د دغه شمیرو زنګ وروړي 0 0 کوش پتا نا اتا سوا دو اتا علاوه دین نیج اچو کازو د کلی لښنه سترګه تقریبا دا ټول سکاله عمر لري در غسان سالي د چوکازو د کلی. والسلام.
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو له سالي د خلکو له کلی څخه خبرې کوم. ما یو ورور ده چې د 200 کلو په عمر باندې ده اسلام احمد نیږي د محمد احمد زوی ده د اسلام احمد ورور ده. دا ورځ کې چې نادره کده که چاته معلومات کیږي په دې اړیکه دې له ما سره شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسي تر اوسه شپږ پېته 3 5 9 بله شماره ده 3 5 8 2 8 ډېره مننه.
السلام علیکم سیدی په دې حاضر یم او کابل لو سیدون ته زموږ یو ماشوم د صدات په نامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک ده. نو د ازادي رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دا غفایم زمونږ لږ زر زر نشه چې او توریدونکو نه هم هیله کوم که چا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي یعنی 0 0 0 5 0 0 0 0 یعنی 0 0 5 0 0 0
و سلام. قدرمن اوریدونکو دا واستاسه هغه پیغامونه چې پتیره ونه کی مشته را رسیدلی و تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي موږ یې حتمان خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته آرام او سوکاله ژوند غواړم په مخه مو شه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو